د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیون افغانانو ته د خوړو د رسولو پروګرام ځنډوي ڈبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر حسیاو وی لی له قوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس ګرېوان دي خواړه نشي رسولی د بیان له مخې دا په دې معنا ده چې ډبلیو ایف پی 14 لکه نویو کسانو میندو او د هغوی ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه نشي رسولی په بیان کې راغلی دی چې ډبلیو ایف پی پر روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دې ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابی د اندراب د بنو ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی دی په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی بلخوا د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم د اندرابی د وژل کېدو خبر ورکړی په شمال کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم د اندرابی د وژلو خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شي د روان کال په وري حمل میاشت کې هم د ازادۍ جبهې دوه مهم قمندانان اکمل امیر او بصیر اندرابی په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی جوزف پورل د اسپانیا په کادیز ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل 33 کلن جان فلډرس چې د اروپای ټولنې لپاره یې کار کاوه له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی بورل وویل چې بروکسل د دې ډیپلومات د خوشې کېدو لپاره نه ستلی کېدونکې هڅې کوي د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1988 میلادي کال کې د زرګونه کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تورې یو تن نیولی دی د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین لږ تر لږه 3 بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي د دې الوتکو د حملو هدف پلازمینه مسکو ښودل شوی ریټرز خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې د هوایي دفاع سیستمونه دوه الوتکې د کالوګا او توور په فضا او درېمه په ایستره سیمه کې له منځه وړي دي د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د دې الوتکو له ویرې د مسکو په هوایي ډګرونو کې نږدې 50 الوتنې ځنډېدلې یا لغوه شوي دي د روسیې پر اهدافو په تیره په کریمیا ټاپو وزمه او پر نږدې سرحدي سیمو یې نږدې هر ورځ د اوکراین لخوا د بې پیلوټه الوتکو حملې کېږي په تیره میاشت کې د کرملن پر فضا کې هم د اوکراین دوه بې پیلوټه الوتکې وویشتل شوې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستي ګروپي سیالي نن د سریلانکا پر وړاندې پیل کړه دا یو ورځنۍ لوبه چې د پاکستان د لاهور ښار په قذافي استډیوم کې روانه ده د ماسپخین په 2 بجو پیل شوه او دا یې لومړنۍ شېبې دي د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو افغانستان داسې مهال د سریلانکا پر وړاندې د لوبې میدان ته ورځي چې له بنگلاديش سره په دې لوب لړۍ کې خپل لومړی لوب بایللی او په څلورو غوره لوبډلو کې د شمولیت لار ورته ګرانه شوې ده افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو داز ما حق دی اونیز خبرونه تشرغلاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي د بخښنې نړیوال سازمان وای د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او شارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقوقو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. په دې مورد اوریدونکو ز تاسو را بولم چې په لومړي سر کې یو راپور واورو او بیا به پر همدې موضوع باندې د خپل میلمنو اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خورم وردک سره خبرې کوو. په لومړي سر کې به یو راپور واورو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت بیان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2000 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل
همدا اوس په کابل ښار او نورو مهمو ځایونو کې څه باندې 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نورو ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاد شوه، خو معلومه نشوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمیر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډیره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواره په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغه په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغه هم دې ته اړ دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي وادونو کې دا غینه دوه ګټه پورته کیږي.
د سارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو لمخې چین کې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې څه باندې 80 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژي د برخې متخصص هغه ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولای شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده. زموږ علي بشری مو د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. تاسو پر راپور کې اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وای د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل شهرونو کې د امنیتي کیمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقوقو څخه سرغړونه د دې لامل کېږي چې سرغړونه ورڅخه وسی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دوی د شخصي حریم د دوی پر شخصي حریم باندې د تعرض په معنا باندې دوی دا کار غني، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا کار په نورو هیوادونو کې هم کیږي او یا د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې یوازې دا ډول کار سوی وي. د همدې موضوع په اړه باندې چې ښځې ولې د دې موضوع څخه اندېښنه لري، پر دې موضوع باندې به د خپلو میلمنو اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خورم وردک سره خبرې کوو. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم، دواړې اغلی بهرام او اغلی خورم، چې تاسو مننه درڅخه کوم وخت مو وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به غلی نظامی تاسو څخه وکم، تاسو د دوغ خلکو چې اندیشنې څرګندې کړې دي چې د دوی د شخصي حریم پر موضوع باندې دوی فکر کوي چې دا ډول کې د کیمرو نصبول به دوی ته زیان واړوي، تاسو څه فکر کوي چې آیا د کیمرو نصبول به د امنیت سره مرسته وکړي که به د عادي خلکو پر شخصي حریم باندې یو تعرض وي او طالبانو ته به یو فرصت په لاس ورسي چې د خلکو ورځنی ژوند وڅاري؟
ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته، میرمن خرم ته، او مدرکم د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته، تاسو تخنیکی همکاران ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تخنیکی برخه کې که دا چې څه رقم د دونه استفاده کیدای شي نشي کیدلی، او د قانون په لحاظ هم د قانوني مسلې ته که ذکر شو، دا په موږ په څو برخو ویشلی شو. اول خو په کل کې موږ دو مسلې ته وایو چې کمرې د کمرو نصبول په یوه هیواد کې یا په یوه ښار کې اوس حصر کې د دولتونو یو مسؤلیت ګرځېدلی دی، د ښار د نظم په خاطر، د امنیت په خاطر. په د ټولو هیوادونو کې په مخ کې ګزارش وکړو، دا خبره هغه د یادم شو، مثلا زه چې اوس ترکیې په هیواد کې یم، د ما د کوسته تانا شپږ اووه کمرې بندې دي، د هر بلاک سه یوه کمره بنده ده، د کور د ننه نه کنترولي و، اما د کور د بهر د چار دور د بلاک یا د هغو کورو هغه څلور خواوې کنترولي، چې غل ور نشي، بل مشکل کې جوړ نشي، بله خبر کې جوړ نشي، هغه کنترول د ښار د نظم په خاطر او د ښار د امنیت په خاطر، د خلکو د امنیت په خاطر، د اجتماعي نظم په خاطر باندې په ټولو هیوادونو کې نصب کړي، او دوی ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه تخطي نشي کړلی خلک، ټول هغه روزمره ژوند نورمال کا، که څوک کوم غلط کار کا، یا بم یږدي، یا یو چته مزاحمت کا، یا یوې ښځې ته مزاحمت کا، یو ماشوم ته کا، یا هر منفي عمل چې اجرا کی، دا هغه کی په یوه سبب خکی چې هغه زر گیر کی، یا زر پیژندل کی، دغه مخه نیول کی. دا په هر هیواد کې دوته یو قانون موجود دی چې مطابق دغه قانون نه دو اغنه استفاده کیده، دو کمرون دولت استفاده که، یعنی شخصی حریم د خلکو، د خلکو په شخصی مسائلو ته دو استفاده نکی، او یو سیستم ورته جوړیه. په سنی حالت کې په افغانستان کې په مخ کې په گزارش کې ویل شو چې په جمهوریت کې هم تلاش شوی و چې په موږ وخت کې په دو شایدان د دو مسلې و چې باید کابل په ښار کې ځنې کمرې نصب شي، چې په دو خاطر باندې د امنیتي لحاظه د امنیت ونیول شي. په هوس شرایطو کې چې کومې کمرې نصبیي، زه فکر کړم چې کم قانوني استفاده ته وشي، په یو سیستم استفاده ته وشي، واقعا د افغانستان د خلکو د پاره د امنیت په خاطر د کمرې نصبیي، او مطلقا وضع امنیتي او اجتماعي وضعیت هلته کنترولي، اجتماعي په دو معنا چې وینو مخرب خلک ډېر شته دي چې مزاحمتونه کوي، یا ښځو ته یا په خپلو کتو کې مزاحمتونه ایجاد کړي، د دغو مزاحمتو مخه که نیوله کی خو بیخي کده. اما په کل کې کوم تشویشونه چې د افغانستان خلک لري، چې ګواه کې دا کمرې چې نصبي یې د موږ په شخصي حریم ته توهین دی یا مداخله ده، ما وی که چیر قانونی استفاده تی وشی هیس مداخلن دل، یا دی شخصی حریمان پا قرار که دلیشی آرامه دیشی چی دی غلن ندی نور و مسائل ندی خلاصی دلیش، او که چیر واقعا دست یو ارتی یو دست تصور وکو چه مطلق دی طالب دلتا دست تصور دی چه دا کمری مطلق دی نیمه طولن دی خلق و بخاطر نسب کرده، چه هم ارمنی دی چه تو در دی کنترول کار، چه تو در دی چیری چه تو در دی مزایره و نشک رلی. زی فکرن کم پا دو شکل باندی بیا حکومت داری نکیه، حکومت داری او یو حکومتونه چه کل اخپل چاره پا مخوری، ها غد خلق و بزاریه دی حکومتونه پیجندگی دولتونه نفا مختیه، و حال تا اغا نظام چه قوی کیه، اغا نظام چه پیاورایی کیه، دی خلق و بزاریه کیه، که دلتا دی خلق و د فشار په خاطر د خلکو د ژوندونه د کنټرول یعنی ډیر په قیدات په خلکو باندې راویلي. نو پس د طالب په چا باندې حکومت کا په ځانو باندې حکومت کا یعنی د خلکو په ټول د افغانستان روزي نو افغانستان به طالبان ته پاتې کی هیڅ امکان نه لري. خو لس کاله د حکومت وکړه 15 کاله دی وکړه 15 کاله باد خو هیڅ امکان کوم نظام تا آخره پاتې شوی چې دی بیا پاتې شي. اما هر څوک د خپل نیکنامۍ په خاطر باندې غواړي چې یو ښه کار وکړه. زه د ما هدف دلته ده مقصد نه دی چې دلته سوی تفاهم نشي. زه هغه په مجموع کې د دو بس مسله کړم چې امنیت لحاظه چې څوک غواړي چې یو دولت یا یو حکومت چې د خپل وګړو ته غواړي چې سم خدمت وکړي هغه ټول چارې سنجوي. مثلا امنیتي کمرې نصبوي چې تو درګه بام کې نه خولي سو بل چارون شي. اما د افغانستان د خلکو تشویش په ځای دی شاید مشکلات موجود وي شاید دی وډار شي د دونه چې موږ به شنوڅایي شو په دوه کمرو په ذریعه چې دا استفاده بیا غیر قانوني استفاده ده چې دا په د نړۍ په اصولو کې یا په مغه کوم میکانیزمونه چې موجود دي په ټوله نړۍ کې دوه تختنه په هر هیواد کې دان ځته نه دي د نړۍ په سطح په دوه باندې فیصله شوی ده چې هر مملکت حق لري چې د خپل امنیت په خاطر باندې د کومو چارو نه استفاده وکړي چې دا حق ورکړ شوی. اما که چیرې د دوه حق نه شخصي استفاده کی او صرف د یوې ډلې په خاطر استفاده کی بیا زه فکر کړم چې دا خلک په حق دي او دا نه باید داسې یو کار وشي او نه باید د یو داسې مهم شي نه شخصي استفاده ته وشي.
مننه ډیره اغلی نظامی زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی خورم ستاسو څخه به ورته پښتنه وکم ستاسو په نظر د امنیتی کمرو لګول په واټونو کې آیا فکر کوئ چې دا به یو مثبت اقدام وي چې د جرمونو مخه ونیول سي که به د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو چې اندېښنه یې ښودلې ده د دوی تاسو څه فکر کوئ چې اندېښنې پر ځای دي چې د دوی شخصي حریم ته به لاس ولویږي او طالبان به د دوی هر تګ راتګ کنټرولوي؟ اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه د زموږ ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خرم وردک دی. موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کیمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل کېدای سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا څه ډول عامل کې دای سي د حقونو څخه د سرغړونی او هغه شذو چې په دې اړه باندې اندیشنه شو دلې د دوی ولې دغه اندیشنه څرګنده کړې دا او څه اندیشنه لري. پر دې موضوع باندې بل خپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکو. اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ د واتس اپ پر شميره باندې موږ ته زنګ راوغي او یا هم پر هغه شميره باندې موږ تخپل پلیکلې یا ژغیزه باندې پیغام پریږدي. موږ به په دې خبرونه کې یا په نورو خبرونه کې راوخلو. د واتس اپ شمیره د 00202211240 موږ اوس هڅه کوو چې د خپلې دوهمې میلمنی اغلی خورم وردک سره زموږ رابطه بیرته قائمه سي او موږ د دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. زما همکار طاهر روشان صاحب وایي چې اغلی خورم له موږ سره بیرته وصل سوی ده د تلیفون له لارې. اغلی خورم ستاس څخه مې دغه پوښتنه کوله چې آیا فکر کوئ چې د امنیتي کیمرو نصبول به د جرمونو په کمولو کې کومک وکړي که به فکر کوئ چې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو اندېښنه پر ځای ده چې دوی فکر کوي چې طالبان به د دوی هر تګ راتګ کنټرولوي؟
مننه کوم ملاله جانې. سلامونه نه کې هیل وړاندې کوم تاسو ته درنې ملمنې ته تخنیکی همکارانو ته او همچنان محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم څنګه چې موږ درنې ملمنې وفرمایل چې دا د هر هیواد لکه د امنیتي د لحاظ نه یعنی په هر هیواد کې د امنیتي کامرې شته دي او زموږ تقاضا هم دا وه چې زموږ په هیواد کې هم امنیتي کامرې وي. نو ځکه موږ د دې شاهدان وو چې کله به کوم جرم وشو هلته به حادثه شوې وه نو دغو هغه مجرم کس به معلوم نه و او یا هم ساده وایم چې ملامت او سلامت به هلته معلوم نه و ځکه چې موږ امنیتي کامرې نه درلودلې. که چیرې په دې مناسبت ده کمرې نصبې کې خدا ډېره ښه خبره ده د خلکو تشویشونه برافه شي ځکه اوس هم دلته موږ امنیت نه لرو له دې اړخه لکه ډېر خلک متضرر دي که دا کمرې نصب شي خو څه مشکل نشته او که په دې نظر دوی وی چې دا به ښځې او نجونې څاري چې دا څه کوي چېرته ځي نو دا ډېره منفي خبره ده او د دې نه دوی هیڅ نتیجه به هم وانخلي ځکه د افغانستان ښځې او نجونې دردیده نجونې او ښځې دي هغوی که چیرې دوی خواهش هم وي نو که دوی دا فکر کوي چې دا حجاب څنګه برا کوي نه کوي د محرم او نامحرم خبره او داسې سل خبرې نورې نو دا ډېر غلط فکر دی دوی د افغانستان ښځې نجونې اصلا د بل شي په فکر کې نه دي هغه خپل د تعلیم او درس او د وظیفې د کورنۍ ځکه د افغانستان دی که هر څومره یوه ښځه یوه جنۍ تحصیل کرده وي وظیفه ولري خو کورني مسؤلیتونه هم لري لکه د دې مسؤلیتونه یوه جنۍ یوه ښځه هیڅ خدای نخواسته نورو خبرو ته نه وزګارېږي او نو که دوی چیرې دا وایي چې موږ یعنی یو دولت یو او موږ راځو ښځې په دې طریقه کنټرولوو نو تاسو نور کار او روزګار نه لرئ چې تاسو ته دوه کاله ښځې او نجونې تحقیر کړلې توهین هم کړلې د درس نه پاتې شولې د وظیفې نه پاتې شولې نو تاسو نور روزګار نه لرئ یو ځل د دوی نړۍ ته وګوري نړۍ چېرته ورسېده او دوی څه کوي ښځې او نجونې د مظلومانو سره څه کار دی دوی څه کړي دي ښځې او نجونې د افغانستان د دې ملک دښمنه نه ده که ښځې او نجونې دا ملک جوړ کا خو جوړ به کې دوی نشي جوړولی که دوی په دې فکر وي چې دوی تر اوسه هم د دې نه لاس نه دی اخیستی چې ښځه او جنۍ د افغانستان نو دا زما په نظر یو ډېر یعنی کم فکر دی زه دې ته حیرانم چې دا کوم یوه به دا سوچ او فکر په دې کړی وي چې موږ راشو که افغانستان موږ وغواړو چې جوړ کړو نو ښځه او جنۍ به زندانی کړو په کور کې دې ته به امنیتي کامره هم نصب کړو نور خو د تعلیم او د وظیفې د دې نه خو م ټولې حس کړل توهین هم کړل تحقیر هم کړل وهل او ډبولې وخوړل په زندانونو کې پرتې دي نو دا زما په نظر د حل لاره نه ده که دوی هر څومره وغواړي چې دا ښځې نجونې یعنی داسې تر نظر لاندې ونیسي هغه خپل کار کوي تحصیل ته رسېدګي کوي وظیفې دی کوي هغه خپل حق چې دی هغه په خپله اخیستلی شي نو اوس هم تاسو ملالۍ جانې په جریان کې چې په آلمان کې زموږ خویندو غذایي اعتصاب کړی دی نو ځکه چې هغوی حق ورته نه دی ورکړل شوی هغوی غواړي چې نور د ظلم او ستم بس شي دوی هغو ته فکر نه کوي ارزې په دې مسله چې موږ نجونې او ښځې تر تعقیب لاندې کړو خو که په دې نظر دا کمرې نصب شي چې د ښار د نظم دپاره د امنیت دپاره د خلکو د هوساینې دپاره خو دا ډېره ښه خبره ده او که په دې نظر وي چې دا ښځې او نجونې تر نظر لاندې ونیسي زما په نظر چې دا به هیڅ نتیجه ورته ورنه کړي
مننه آغلی خورم آغلی نظامی یو شمیر هغه اعتراض کوونکو شوځو چې په افغانستان کې په کابل کې اعتراضونه کړی دي مخکې هغه دا اندیشنه شو دلې د چې دوی بیره لري چې طالبان به په دې سره چې کله شوځي اراده کوي یا نیت لري چې یو ځای راټول شي او مظاهره وکړي طالبان به مخکې نه مخکې دوی په دغه کیمرو باندې څاري او د دوی هغه چې دوی غواړي د خپل حق لپاره ژغ پورته کې هغه اقدامات په مخکې تر مخ کې شندوی تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه اندیشنه پر ځای ده او په دې مورید باندې څه کې دا طالبان باید څه ډول اطمینان و دغه افغانانو ته ورکړي چې په دې د دې کیمرو په اړه اندیشنه لري
ډېر زیات مننه یقینا هغه خوبوي تشویشونه خوب په دوه مسله کې وی ځکه چې که نوی تشریح شوی دا موضوع هغه تشویش به موجود وي اما ما وویل چې په کل کې هغه مسؤلیت چې حکومتونه لري د یوه مملکت د اتباب خاطر باندې د هغوی د امنیت په خاطر باندې د ټولو برخو نه استفاده کا چې څو وګړي چې په ملک کې ژوند کا هغوی مسؤول وي هغوی آرامه وي اما یقینا بدو کې شک نشته دی چې کوم مظاهری کی کوم غونډی کی دا کمری به هغه ځای کنټرولي وي بدو خاطر چې تو درګه کومه پیخه کې ونی شي کوم څوک اخلال کې ونی کوي او ضرر ونی رسی د خلکو ته. اما کله چې په بیا بدو خبرته چې مطلق دو ته وی چې دا پنهه کی او د فشار نیول لاندې نیول کی دا بیا نو هغه حصول ټول د ماینز او هغه موږ ته تر اوسه پورې دوه مسایل ته غدي وینو یې چې مشکلات موجود دي. اما زه فکر کوم چې مطلق به دا دغه یوې برخې دپاره نه وي چې فقط دلته ښځې په کنټرول شي او بل نور به هیڅ مسؤلیت ونه لري. مسؤلیت به حتما امنیتي مسؤلیت وي او تشویش به دا د دو میرمنو بې ځایه نه وي، په ځای به وي. باید د یوه نظام په صفت باندې باید د افغانستان خلکو ته د افغانستان وګړي او تنرو ښځو ته د اطمینان ورکړ چې دا ناس کوم دي هدف ته دی. وخت میرمن خورم هم دا مسله رښتیا هم داسې پېښې به وشولې، قتل به وشو، غلا به وشوله. زتي به هغه اصل نفر کې معلوم نه و چې دا غلا چا وکړه، قتل چا وکړه. نفر به تلل، بې ګناه خلک به محکمې ته کش کېدل. د امنیتي مسایلو باندې ډېر موفق هغه دی کار دی که سالمه استفاده ترې وشي. او که چیرې داسې تکرارم که بیرته د خپل خبر تکرارم که د نیم برخې ته د متوجه وي، دا بیا د حکومتداري حصول او هغه د بشري حقوقو خو خلاف مسله ده چې زه فکر کوم چې هیڅ امکان نه لري چې بیا په دو شکل باندې د حکومت وکړلی شي او مخې ته ولاړ شي، ځکه چې د خلکو هغه سلا او د خلکو رای مهمه ده. درسته ده چې نن مکتبونه تړل شوي، پوهنتونونه تړل شوي، قید و قیدات ته حده ډیر دی او هر وار هغه کی خبرې پکېږي چې یو سیستم ورته ایجادي و، یو نظم ورته ایجادي و، و هغه ټول هم ورته بې طاقته او هم ورته منتظر دي چې ودرېږه د څه وخت کار کو. اما که چیرې بیا په دو مسله کې تکراروم که بیرته دا فقط د نیم هغه په خاطر باندې داسې یو کار کې د ټول بین ملي حصولو مخالف دی او د دې تشویش په ځای دی.
مننه آغلی نظامی. آغلی خورم، ستاسو څخه مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم وکړه چې په جرمنی کې افغان ښځو د خوړو اعتصاب کړی دی او دوی غواړي چې د نړۍ پام و افغان ښځو ته راواړوي چې په افغانستان کې د ننه د دوی وضعیت ډیر خراب دی او د حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. ستاسو په نظر دا ډول پرلت یا اعتصاب به د نړیوالو څه پام راواړوي افغانستان ته؟
مننه ملالای جان. نو دا موږ ته لازمه ده چې موږ هسه لاس پر لاس کښېننو، خپل غږ باید اوچت کړو. هغه که اوري یا که نه اوري، موږ باید خپله هڅه وکړو. تر یوه حده پورې هڅه م کړې ده، نو کېدای شي چې هغوی هم دوی ته لږ توجه وکړي، نو د دوی غږ تر رسنیو تر هغه پورې ورسیږي. او موږ امیدواره یو چې انشاءالله یوه مثبته نتیجه به ترې واخلو. خو زموږ موضوع، اصلي موضوع پر کامرو باندې وه، د ښځو په وضعیت باندې وه چې دا کامرې کېدلی شي ضررناکې هم تمام شي، ځکه چې موږ د امارت اسلامي دی. په اسلام کې ظلم او ستم ملالای جان نشته. که چیرې دوی دغه ولس په مهربانۍ سره خپل کړي، خو خپل به کړي. که چیرې داسې په ظلم او په ستم وي، ټول به ووژل شي خو دوی ته به خپل نه شي. ټول به دا ولس په ټول ووژل شي، دوی ته به وفادار نشي، ځکه دلته امارت اسلامي دی. دلته باید اسلامي طریقه مخکې لاړه شي، نه داسې ظلم او ستم. دلته زموږ موضوع دا نه ده چې کامره دوی دې راشي په اصلي موضوع د خبرې وکړي. کله چې د یوې کورنۍ اقتصاد سم وي، هغه فساد ته هغه هلک او هغه د کور نارینه هیڅ کله لاس نه اچوي. کله چې د هغوی اقتصاد سم وي، د هغوی اولادونه آرامه وي، هغو ته د تحصیل زمینه مساعده وي، هغه فامیل نور څه غواړي؟ آرامه وي، اسلامي ملک دی، هر څه سم دي، دلته خپل ملک دی. نو که دغه اسانتیاوې د امنیت د لحاظه دوی مشکل ونه لري، نور دوی څه غواړي؟ الحمدلله دا ټول یعنی جوړ او روغ خلک دي. دا ټول خدای نخواسته رواني او لوانیان نه دي دلته. نو دوی دا لار نه ورسره کوي. یو خزه او جنۍ چې غواړي آرامتیا غواړي، نو هغه څه چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې دی هغه غواړي، هغه خپل حق غواړي. که چیرې یوې ښځې او جنۍ ته هغه خپل قانوني او شرعي اسلامي حق ورکړل شي، آیا هغه ښځه به هغه جنۍ به د فساد په لاره لاړه شي؟ د هغوی څه اړتیا یې ده مظاهرې ته یې څه اړتیا ده، هغه کوچه تولو ته یې څه اړتیا ده؟ ځکه د هغو حق ورته ورکړی دی. نو کله چې تاسو د هغو حق ور نه کړئ، نو دا ناممکنه خبره ده چې هغه به لاس پر لاس کیږي او کې بني خپل غږ به اوچت نه کړي، خپله آینده یې خرابه شول. هغه به ویي چې خیر دی، دا زما آینده د خرابه، زما د اولاد آینده، زما د لور آینده، دا څه کیږي؟ تنها تا نه ده چې ملاله جان زه په خپله هغو ورځ باندې چې د کانکور ازموینه وه زه هلته موجوده وم. باور وکړئ چې په نوم د جنۍ هیڅوک نه ومې ژړل هلته، چې ولې دا موږ د دې حق نه لرو په دې امتحان کې آیا موږ شرکت نشو کولی. یوازې زه د پوهنتون په دروازه کې ولاړه وم او ورته ومې کتل، ومې ژړل، ډېره مایوسه. حتی چې اجازه یې نه راکوله زه لږ وړاندې ورشم، زړه مې درد وکړه چې حداقل زه اجازه نه لرم دلته زه خپله ازموینه ترسره کړم. پرېږده چې زه وګورم. زرهاوې داسې نجونې هیلې خاورې شولې، هیلې ووژل شولې. یوازې ورته ومې کتل چې دا ما ته یعنی داسې آرامش یې راکړه چې زه ورته وګورم دلته راشم. خو ډېره خواشینه شوم او ډېرې هیلې مې مړې شوې او ډېره ورخطا شوم د خپل ژوند ته، د خپلو خویندو ژوند ته. که دوی دا فکر کړی وي چې په دې طریقه موږ به دا زندانی کړو، موږ دا کمرې او دا ظلمه ساتم، نه نه، آخر د دې خلکو حوصله تنګیږي. آخر دښمن خو څه کوي؟ دغه دوستان چې په دې ملکي دی، دا به د دوی په وړاندې ودرېږي او خپل حق به الله پاک فرمایلي چې خپل حق که چا درنه کړي په زور یې ترې واخله، او دا ښځې نجونې به په زور خپل حق ترې اخلي.
مننه اغلی خورم. اغلی نظامی، ستاسو څخه د خړو د احتساب په برخه کې هم چې په جرمنی کې شروع کړی دی، د هغه په برخه کې هم غواړم چې واورم ستاسو څخه چې دا به څومره ګټور ثابت سي په دې برخه کې چې د شوزو وضعیت ته د نړیوالو پام راوړول سي. او بل خبره د کانکور د ازموینو په برخه کې ده، لکه څنګه چې اغلی خورم یادونه وکړه، په افغانستان کې د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې او په ازموینه کې نجونو ته د ګډون حق نه ورکول سوی. مخکې څو کلونه پرله پسې نجونې اول نمره وې، خو د طالبانو تر ادارې لاندې د امتحاناتو ریاست د کانکور څانګې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا ځل د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د عبدالجمیل زوی د دې دورې په ازموینه کې اول نمره سوی دی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستونزې ته د خلکو پام د اړولو په برخه کې څه باید وسي؟ دا خو د خوړو احتساب ستاسو په نظر څومره دغه د نجونو ستونزې ته پام را اړوي چې د دوی حضور، د دوی وجود، حتی د امتحانونو څخه، د پوهنتونونو د زده کړو له بهیر څخه پاک سوی دي؟ نور ډېره زیاته
مننه. په اول قدم کې به خودو ټکی ته فوکس وکړو چې یقینا یو مملکت یا د نړۍ نن څه د مملکتونو نه بتیر شو د نړۍ په سطح به وغږیږو. نن که موږ د نړۍ په دومره پیشرفت کې وینو چې په هغو کې هاتم جوړ دی، په هغو کې خلک د ستوریو پورې پورته کېږي، د سپوږمۍ پورې، او تحقیقات د نړۍ یا د مځکې په مختلفو برخو باندې کېږي، مختلف پرمختګونه نن په نړۍ کې موږ تاسو وینو. اول دغه هوس چې په تلیفون کې موږ تاسو غږیږو، ته فکر وکړه چې زه چیرې، تاسو چیرې، هو د موږ قدرمنه میلمنه خور دا چیرې، څومره اسانه دی او بل څه خبرې کوو. دا ټول هغه څه دي چې بشر زحمت یستلی، درس ویلی او ځان نه رسولی دي چې څو یې اختراع کړي دي، څو یې خپل وطنونه او ټوله نړۍ جوړه کړې. دا تنها د نارینه وو په لاس نه وه، په دو کې هم ښځې هم نر دواړو تعلیم کړی دی، دا تلاش کړی چې څو دومره پرمختګونه رسیدل دی او کله چې کوم یو هیواد کې بیا د مخنی ولا کې د تعلیم تربی واضح خبره ده چې هغه هیواد د پرمختګ نه لري کی هغه هیواد د اجتماعي نظم نه لري کی په کوم کې ناخواله پورته کی مثلا اوس هلته هغه سیستم د تدریسی منظم مخې ته ولاړ شي، پوهنتونونه منظم وي، مکتب منظم وي، نو هیڅکله به ضرورت ورته نه شي چې مظاهره وشي، ضرورت به ورته ونه شي چې هلته تاوتریخوالی منځته راشي، یا په بل هیواد کې افغان میرمنې دوته مجبور شي چې هلته د نه خوړو حساب وکړه. نو په مجموع کې د تعلیم مخه نیولا هغه مکتب په ساته ده که د تحصیلات علی په ساته ده، یوه مملکت په شا تګ دی چې د ټول پرمختګونو مخه یې بندي او هیڅ پرمختګ نشي کړلی. زه دا خبره څو وار ما په خپلو مصاحبو کې کړې ده، هرچند چې تکرارم دی دو په خاطر کومه چې موږ څو پیړۍ چې تېرې شوي دي هغو ته اصلا متوجه شو، چې کله په یونان کې موږ چې افلاطون مکتب جوړوي خلک ورټولي ورته وي چې دلته اوس موږ هور کې ولېږو نجونې، دی ورته وایي دا ولې په وخت کې دا خبر کړه چې تاسو که هور کې ولېږئ په کور کې هم یو عالم دي، که تاسو نجونې ولېږئ ټول یونان به عالمان دي. نو وخت چې هاین په وخت کې په دو خبره باندې ما په هر غلې ده او دا درک غلې ده چې د نرو د ښځې تعلیم پیشرفت او په دموکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دي چې علم په ښځو نر فرض ده، او په خوځ نه دی ویل شو چې نری تعلیم وکړه او ښځه یې نه کړه. دا مخنیوی بیرته څمدو خبره ده چې د هیواد د پرمختګ مخه نیسي او هیواد بدبختۍ ته. موږ به ډېر غله ولیرو، موږ به ډېر درواغزن ولیرو، موږ به ډېر هغه کسان ولیرو چې فریب ورکوي، موږ به ډېر داسې کسان ولیرو چې هغه به جنګونو ته لمن وي، څه په خاطر چې خپله نفقه ځان ته نفقه پیدا کړه او په هزار مرضو به محتاط وي، ووینو څه شی به وي چې مور به بېسواده وي، اولاد به سم نشي تربیه کولی، پلار به یا رسیدګي کړی شي یا به نشي کړلی. د مور نقش د اولاد په تربیه کې ډېر لوړ دی. نو په دوی حساب باندې دلته د هیواد ډېره پاس پاتې کیږي او ډېر مشکلات سمخ کیږي. راتلونکی د هیواد موږ ډېره تیاره وینو، ډېره د مشکلاتو ډکه وینو. او راغللو په دو مسله باندې چې د موږ درنې خویندې چې افغانستان نه بیرون هم کوم تظاهرات کا یا کوم اعتصابونه د نه خوړلو کا، درسته ده دا خو د غږ جګولو ولیار ده چې حق دی، باید هم اول پیش دو چې نړیوال ورته متوجه شي، حاکم نظام باید ورته متوجه شي چې دا غږول د مو خویندې د مو میندې د مو عزت د افغانستان چې میرمنې دي، دا ولې داسې یو کار کوه خو دی باید څه مشکل دی، باید مسؤول دی چې دا مسؤلیت باید دی په ځان باندې ومني او دا مشکل باید حل کړه. په دوم قدم کې یقینا په دوک شک نشته چې نړیوال به دوته متوجه شي، نړیوال به دوته هغه وکړه خبر شي، اما که توجه یې کړلی او که نړیوالو په حساب دلته د افغان میرمنو سره لاس وړلی یا افغانستان د خلکو نه بهر په خارجیانو باندې جوړېدلی، اوس به یو سل شپېته واره جوړ شوی و. دا هغه څه مشکل دی چې په هر شکل چې کېږي، که نر یو، که ښځو یي، که د اعتصابونو د طریقه کېږي، که د تظاهراتو د طریقه کېږي، که د جرګو د طریقه کېږي، که د مشورو د طریقه کېږي، که د عذر د طریقه کېږي، باید سکینو په یوه ټغر باندې دغه خپل مشکل موږ باید په خپل حل کړو. حیف د موږ د خلکو نه دی کړی، حیف د د میرمنو نه دی کړی چې دی می په نورو هیوادونو کې یا د نه خوړو اعتصاب کا یا مظاهره کا یا په د خپل هیواد کې ویل کیږي تکول کیږي. د حق خبره باید حقدار ته ورسي او د حق خبره باید په خپل ځای باندې ودری. نو کله چې هغه حق چې پروردګار خپل بندگان ته ورکړی، بنده ولې باید په هغو باندې ظالم وي او هغه حق باندې لاسونه ټینګ کا او د نور کولو خبرې وکړه. نو بیرته زه دو خبرې ترتم چې صحیح ده، نړیوال به یې واوروي، ملل متحد به یوه اعلامیه ورکړه، یو مملکت بل مملکت به یو غږ وکړ چې دا ولا د نقص د حقوق بشر دی، دا د حق دی، هغه دی. اما په دوو کالو کې کوم درد ته واکېدلی، کوم نتیجه یې ورکولی، مو په دوو کالو کې د نتیجه لیدلی وه. یو څه به هم لیدلی وو، په ځای د دوو چې په مخ ولاړ شو، په شا ولاړو، په ځای د دوو چې قواعد و قیدات کم شي، نور هم زیات شو. دا مشکل په هر شکل چې کېږي، هغه افغانان چې په بهر کې دي، هغه افغانان چې په کور دننه یا په هیواد کې دي، دا باید ټول څه خپل ارتباطات ټینګ کړه، باید خپل له مشورې د حسینی نظام سره، د خلکو سره په یو مشوره ولاړ شي، او د دوه مشکل حل باید خپل افغانان پیدا کړي. موږ نه شو کړلی چې څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، څلوېښت کاله مو یو بل ووژل، ورور ووژه، یو ورور په حکومت کې وه، یو ورور په مخالفه جبهه کې وه، بېرته موږ ورور په ورور د یوه کور نه د یوه پلار اولاده موږ دا قتلونه ټول ولیدل. خو نور باید بس کړو، نور باید دغه خپل هیواد ولې ترکیه جوړېدلی شي، په ترکیه کې نظم راتللی شي، په امریکا کې نظم راتللی شي، په پاکستان خیر که پاکستان په یو کړکیچ کې دی یا ایران، خو بیا هم خپل وګړو باندې خو فشار نه دی وارد، داسې چې د نیمه ښځو باندې بندیز لګولی وي، یا په نارینهو بندیز لګولی، یا نارینهو ته ویل چې تاسو نشئ وتلی، یا ښځو ته ویل چې تاسو نشئ وتلی. اما د هیواد د آبادۍ په خاطر باندې مشترک هم لاس وړي، مشکل کرتی اقتصادی و امنیتی هم هوا بیرته دی باید په خپلو کتو کې سال کازه. فکر کوم د افغانستان مشکل وخت دا وخت رسیدلی دی چې افغانان په خپلو کتو کې حل کا، او دوته د لیوالیار د حل نیر باید پیدا کا، ځکه نړیوالو لو په دغو دوو کالو نه دی زیات شو کوم کار کړلی یا یې کړلی شوای کړلی، خو طبعاً شي خو موږ وینو چې افغانستان کې نظامونه څه خل منځ ته راغلي دي، او څه خل بیرته نړېدلي دي، چې خپله تر ډېره د خپله د افغانانو لاس نه واپکي، متاسفانه د نورو لاس واپکي. نن هینې خبر ده، باید افغانان خپل مشکل باید په خپله حل کړو. زه په دو باور یم، غږ پورته کول مثبت لاره ده، چبوته نه تنها نړیوال په بهر داخل کې که د کردنه نه ټول ورته متوجه کېدای شي، او هغه افغانان چې د افغانستان په درد باندې دردمند دي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله دي، هغه تلاش کړ چې ولیار ورته پیدا که، حسنی حالت ته چې څه رقم باید قناعت ورکړل شي، او دا مشکل ته باید حل لاره پیدا شي، څه رقم دا مشکل مو تاسو حل کړو. ګنډه په خوله نه خلاصي، هر څومره چې کش کړې دومره کلکی، او د موږ د هم خلکو په خبره کورګرې ته جوړېږي چې د خلاصېدل یې هېڅ امکان نه لري، مجبور چې قیچي یې کړي، چې قیچي دې کله خرابي کړي، چې هر څه د بینه شي. نو کومه ګنډه چې د موږ په کټ کې لوېدلې ده، د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت، باید اولا خپل اتحاد اتفاق کړو، او دوم باید دو مسلې ته د خپل ملي ټغر باندې سر کینو، او دا مشکل باید حل کړو.
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی خورم تاسو ته اغلی نظامی خبرې هم واوریدلې. دوی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د افغانستان ستونزې یوازې افغانان حل کولای شي. د شوزو د حقونو په برخه کې په ځنګړې توګه خبره وکړو، څه ډول افغانان کولای شي چې د شوزو حقونو ترلاسه کړي، او د خپل جنې بیرته هم غسل کمخ کې چې شونځي تتلې تر په هنتون تتلې او شوزو به کار کاوه، دغه حق څه ډول ترلاسه کړي لایسی افغانان؟
مننه کوم ملاله جان، دا حقونه موږ ته باید دولت راکړي، ځکه دوی را نه اخیستي دي. امارت اسلامي موږ ته باید راکړي، او موږ یې ترې غواړو په ډېره ښه طریقه، په ډېره مهربانۍ، په ډېره اصولي طریقه، مظاهره د خبرو ته هیڅ اړتیا نشته، یوازې موږ خپل حق ترې غواړو، بس خلاص. تعلیم زموږ حق دی، رای کړه. وظیفه زموږ حق درای کړه. یوازې دا موږ دوی را نه خسته، دوی د بیرته راکړي. د حجاب مراعتول تام څو ځله ما دا خبره تکرار کړې ده چې د افغان جنې او ښځې حجاب په نړۍ کې مثال نه لري. بیا هم تکراروم، حجاب مراعت شوی دی، هغه څه اصولي طریقه چې هغه ټول څه چې دوی ویلي دي، د افغان ښځې او جنې دا منلي دي، حجاب او کومه طریقه چې ده، نصاب، ده هر څه. خو زه دا وایم چې کله چې علم په یوه هیواد کې نه وي، هغه به څنګه ترقي وکړي، څنګه به پیشرفت وکړي؟ لکه زموږ درنې میلمنې چې وفرمایل چې دغه هیوادونه موږ وینو دومره پرمختګ کړی دی. دا د څه نه د علم د لحاظ نه، ځکه چې موږ علم ونه لرو. نو ښه مدرسه یو ماشوم ته د مور غېږه ده. هغه مور چې بې سواده وي، هغه مور چې هیڅ لیدلی نه وي، اجتماع کې نه وي، یعنی تر ځان یې کټه پورته نه وي لیدلی، هغه مور او ماشوم ته څنګه تربیه ورکړي؟ دغه نه څنګه یو عالم جوړ کړي؟ ځکه دا په خپله د علم نه خبره نه ده، دا په خپله ځان نه پیژني. کله چې ته ځان ونه پیژنې، یعنی علم نه شي پیژندلی. کله چې ته علم ونه لرې، یعنی ته ځان نه شي پیژندلی، خپل علم نه شي پیژندلی، د دې ژوند طریقه ته نه شي پیژندلی. هغه چې خپل یو بې سواد مور ده، ځان نه دی پیژندلی، خپل رب نه دی پیژندلی، حتی د لمونځ طریقه یې نه ده زده، نو هغه به خپل ماشوم ته څنګه تربیه ورکړي؟ هغه به د جامعې ته څه وړاندې کړي؟ څنګه یو ماشوم به وړاندې کړي؟ بلاخره هغه به لوی شي، څنګه یو ځوان به وي، څنګه یو خدمتګار به دی ته د جامعې ته وړاندې کړي؟ دغه نه هر فساد چې وي، دغه نه سر وهي. نو هر بدلاره چې وي، هغه په بدلاره ځي، ځکه هغه علم نه دی لیدلی، هغه هغه اصولي شرعي طریقه چې دغه نه دی لیدلی، ځکه مور بې سواده ده. پلار که دی هغه به د باندې وي، ځکه اولینه مدرسه د مور غېږه ده ماشوم ته، هغه مور ته هیڅ هم نه ده خبره، هغه به څنګه ماشوم تربیه کړي؟ او که دوی داسې فکر کوي چې د دوی ټول دا مشکل لکه ښځه او جنۍ ده د افغانستان ته، د ښځې او جنۍ هیڅ جفا د ملک ته نه ده کړې، برعکس په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. یعنی کوم ښه کار چې دی، حتی باور وکړه چې ډېرو غټو غټو شخصیتونو جارو په لاس کې، نو د سرکونه یې جارو کړي دي، پاک کړي دي ورسره. دا یې نه دي ویلي چې یعنی دا زما شخصیت ته حجاب یې اغوستی دی، په مو په دستکش او په حجاب کې د خپلو خویندو سره، د خپلو ورونو په خوا کې، نو جارو بې په لاس کې د صفاکاري ورسره کړې ده. هیڅ ننګ او غیرت په دې نه دی کړی چې دا زما وطن دی، دا زه جوړوم، دا زه صفا کوم، او په هره برخه کې زه ونډه اخلم. نو موږ ډاکټرې ته، ښځینه ډاکټرې ته موږ اړتیا لرو، ملالۍ جانې، موږ ښځینه استاد ته ضرورت لرو. موږ نو ښه مثال یې دا دی چې څو وخته مخکې تاسو هم شاهدان وایي چې حنا رباني دلته راغله افغانستان ته، تر اوسه پورې فکاهي او ډرامې ورپسې جوړېږي. باور وکړه چې یعنی زما خواور بده ده چې ولې دوی ته داسې وشي. اوس چې هر څه دي، نو زموږ نظامیان دي، زموږ حکومتداران دي، احترام یې کوو، څنګه دوی پسې داسې خبرې وشي؟ هلته چې تاسو وایي که یوه په حجاب کې زموږ یوه خور وای، یوه مور وای، هلته دغه نه استقبال کړی وای، ښه به نه وای چې تاسو هلته ورته ودرېدلی وای؟ څنګه موږ داسې یوه یعنی یوه ځای ته، یوې ښځې، یوه جنۍ ته موږ ضرورت نه لرو؟ موږ یوې ډاکټرې ته ضرورت، دا زموږ ډاکټرانې چې شته، دا زموږ ښوونکي چې شته دي، تر کله به دا وي؟ موږ آینده نسل ته موږ ضرورت لرو چې په شفاخانه کې موږ باید ډاکټرانې ولرو، موږ باید استادانې ولرو. کله چې زموږ ملاله جانه قرآن نه ویزده، په قرآن باندې موږ پوه نه شو کوم عمارت اسلامي، اسلام باندې موږ قرآن به وایي، موږ به یعنی تعلیم کوو، بیا موږ پوهېږي چې اسلام څه ته وایي، د نظام څه ته وایي، حجاب څه ته وایي، حیا څه ته وایي، هغه خپل حق د نورو حق ادا کول څه ته وایي، آیا د همسایه په همسایه کوم حق دی، په اجتماع کې کله چې ته د کور نه وځې د خلکو په ما څه حق دی، زما په دوی څه حق دی، کله چې زه د کور نه د باندې واتم زما څه وظیفه ده، زه څنګه باید د کور نه د باندې لاړه شم، د خپل په خپل څنګه حق دی، د کورنۍ د ورور په ورور څنګه حق دی، د ورور په خور څنګه حق دی، د مور پلار په اولاد څنګه حق دی، د اولاد په مور پلار څنګه حق دی. نو دا موږ ټول باید موږ علم ولرو چې په دې باندې پوه شو. نو که موږ دا علم ونه لرو، نو ته یې فکر وکړه چې اوس هم خیر دی، اوله مرحله ده، دویمه مرحله څنګه وي، زموږ درېیمه مرحله ملاله جانې، او آخر ته به موږ څه شي ته پاتې کیږو؟ په دې سوچ کړی دی او که نه؟
له خپلو مېلمنو سره به اورېدونکو خبرو ته دوام ورکوو. تر هغه مخکې یوه لنډه دمه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي، دا
زنانه نه کولای چی دومره لیری ځای لا چې دا د شوز تکول د ټولنی څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي رالو.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خورم وردک ملمنی دي. له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. اغلی نظامی ستاسو خبره بل پښتنه وکم چې په داسې حال کې چې شذو تر اوسه پورې خپل ځخ د خپل حقونو لپاره ډیر پورته کړی دی، دوی اعتراضونه کړي دي، لار کوڅو تر وتل دي، خو د دې ترڅنګ کله چې موږ له دوی څخه پښتنه کړي ده، دوی ویلي دي چې د دوی نارینه خپلوان د امنیتي ستونزو لقبل د دوی ځغ نسی بدرک کولای. تاسو فکر کوئ چې همدا لامل دی چې نارینه هغومره د شذو د حقونو لپاره نه دی راولار سوی د دوی لپاره غښتنه نه کړي؟ که ستاسو په نظر باندې دوی ته د شوزو حقونه هغومره مهم نه دي لکه څومره چې فکر کیږي؟
ډیره زیاته مننه. ډیر اساسي ټکی هم یاد کا چې ما خپل هم غوښتل چې خبرو کې زه په مخکنی خبرو کې باید یاد کړم و یو درته یادوم. یقینا وخت چې ما د وحدت خبره وکړله که چیرې مو ما وحدت ونکړو او سکینه نو دا مشکل خپل په خپل حل نکړو، هغه هم دغه خبر و دا ټکی و هم دا ځای و که چیرې مو په خپل کورنۍ کې عزت نشو او په خپل کورنۍ د موږ سره لاس یو نسی او حمایت هم نکړو، واضح خبره ده چې موږ ځای ته نشو رسیدلی. تاسو که په دې نظام کې کله د خپل مرکه حتما لارل په دوه برخه کې چې کومه مېرمن د تاسو د مرکو تر وغوښتل شو، تاسو نه مجموع کې ټول رسنۍ بیا به یو غوته وي چې د تا چې دومره پیشرفت کړی د هند د پیشرفت د څه شی دی چې څنګه د ټول نه کې دره مخته تللی دی. په اولین قدم کې دا چې خپله هم د ځان تم یایم، اول قدم به دا چې ما سره حمایت مې د کورنۍ و، کورنۍ یعنی نه روښځي، هغې زه حمایت کړی یم چې ما تعلیم کړی، درس مې کړی، سیاست مې کړی، تجارت مې کړی دی او نن ټولنه کې مې دین فعالیت لرم، دا ټول کورنۍ حمایت و. نو یقینا که دا د موږ خویندې هغه دي هلې ځلې کو لاس شل سل حتی زر زرها و خو تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې چې دوی د چرګانو یو زر نفر یا څلور زره نفر ټولې شوي وي ځای باندې وتلي وي چې نه شي وتلی، ځکه چې د دې سره حمایت نشته د کورنۍ. نو هغه وخت به دغه غږ به غږ پیدا کا یا به دغه غږ غوږونه پیدا کا چې په دو کې نه روښځه ولکي نارینه یو پلار په واقعیت سره د خپلې لور دفاع وکړه چې ولې مې لور باید د تحصیل نه پاتې شي، ولې مې لور د مکتبه پاتې شي، ولې مې خور د درسه پاتې شي. دا کثیرې افغان نارینه و هم لاسونه ورسه یو کړي وای. زه فکر کوم چې دا موږ په دو مسله کې بری ته رسېدلو او دو غږم غوږونه پیدا کولی شي. او که چیرې ته همو هر څومره په تنهایی باندې غږ وکړو، که هر څومره په تنهایی باندې اعتصاب وکړو، که هر څومره په تنهایی باندې لاریونونه وکړو، هغه صحیح ده یو توجه به وي ورته، یو توجه په دو مانا چې خلک به وویني، حکومت به وویني چې دلته خو ښځې د دې غږ جوړ کړی دی. اما دومره چې دا غږ بری تر رسیدلی شي، هغه دا دی چې باید د کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې چې کوم نارینه ژوند کا په یو هېواد کې باید نرو ښځې لاسرسی وکړو په یو مشکل چې هغه مدني مشکل دی، چې هغه د ټولنې مشکل دی، چې هغه د هېواد مشکل دی، باید په یوه ځای باید سار کړو. دا نه چې دی تنا پرېږدي چې ځای نو تاسو خپلو حقوقونه په خپله دفاع وکړئ. تاسو کله چې هغه آتم د مارچ تاریخچې ته متوجه شئ او هغه وڅېړی، درسته ده اول غږ به مېرمن ور جګ کړی، اما په ډېرو لرو لرو هېوادونو کې په دو غږ سره نارینه ځای شول او دا غږ نارینه ورڅه بدرقه کړه. او نارینه و چې هو انسان و، ښځه یو بشر ده او د یو انسان ده، د یو انسان په صفت باندې باید هغه حقوق چې یو نارینه یې مخې ته وړي او رسي باید دې ته هم ورسي. همدا رقم په زیاتر نورو مجالسو کې یا په زیاتر نورو هېوادونو کې تاسو متوجي کله دې خځه په مسله کې کومه خبر چي په هو کې دغه هواد نه راخځي لاس یو کې په فرانسه کې یقینا په توګه د خځو د غوښتنې مسله تناده او په تنهایی پاتې ده چې دا مبارزه به ډیره سخته وي که د افغانستان نرینه د افغانستان میرمنې خپله خور خپله مور خپله لور خپله میرمن بدرقه میکړم. دا به نو زه فکر کوم چې ډېره په سختۍ به مو دغه خپل هدف کې کامیابي یو چې دا به ډېر وخت ونیسي او هغه وخت به بیا اوبه ته ورختیری بیا به هغه اوبه بیرته نه راګرځي. افغانستان به یوه کنډوالۍ ته لوېدلی او په هغو کې به بیا داسې چې یو ډاکټر انجینیر په مختلفو برخو کې د ښځې ته ضرورت دی هلته به بیا هېڅ نه و. زه یو وخت ننګرهار ته ولاړلم یو سیاسي سفر مو د غونډې نه را خلاص شولو ما ته میرمن وویل چې یوه معلمه به د کابل نه موږ تر ونه لېږي. ما چې کابل نه معلمه څنګه درته ولېږم چې د موږ اولادونو ته درس ورکړه. ما ورته چې ته دغه خپله لور یا د تاسو د کور نرینه دغه خپل د تاسو لور چې مکتب ته نه پرېږدي چې مکتب کې معلم دی او حصول دی نظام دی چې درس ویي نو د کابل جلکۍ یا د کابل میرمنه به هغه فامیل ولې تا ته پرېږدي چې د تا لور ته دلته انت ننګرهار کې درس ورکړه. ایمون خپل خرابی د خپل کورونو نه پورته ده. ایمون خپل مشکل په خپل موږ جوړ کړی دی. که موږ خپل مشکل درک کړی وای او موږ خپل مشکل حل کړی وای نو نن به دام رغټه هغه نه ته جوړېده التهاب نه ته جوړېده نن به په داسې حالت نه ککړېدل. موږ په خپل ځانو باندې کړي دي په دو چې نه و هېڅکله میرمن نه دي حمایت کړي. مشکل اوس مشکل دی چې دا غږ یو ځای نه شي زه فکر کوم ډېره په سخته وي.
مننه ستاسو څخه هم آغلی نظامی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورید د ازم حق د خبرونه مو اورید په دې خبرونه کې لمر سره آغلی عادل بهرام نظامی او آغلی لطیفه خورم وردک ګډون وکړل. دوی دواړو څخه ډیر مننه کوم چې دوی وخت و استیو لمر سره خبري وکړي. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ما پوها